په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوه چې ډېر وخت یې د ښځو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت ته بیل سوی دی. السلام علیکم. نن پنجشنبه د غبرګولي یا جوزا څلورویشتمه د جون دیارلسمه پیل په خبرونو کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان کې تر شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا درې میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا د تعلیم د نجونو بې برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. تفصیل وروسته. د ایران د عدلی وزارت مرستیال او د بندیانو د انتقال کمیټې رئیس اسکر جلالیان وایي دا مهال د افغانانو په ګډون 8000 بهرنیان په ایران کې بندیان دي. ښاغلی جلالیان نه دی ویلي چې په دوی کې څومره یې افغانان دي. د ایران خبری آژانس پرون چهارشنبه د ښاغلی جلالیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د ایران عدلی وزارت هڅه کوي چې بهرني بندیان د هغوی اصلي هیوادونو ته وسپاري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو ان ایچ سی آر وایي تیره میاشت د افغانانو په ګډون په نړۍ کې دومره ډیر کسان د جګړې، شخړو، تاوتریخوالي او ځورونې له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي چې مخکې یې ساری نه و لیدل سوی. دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې په تیره میاشت کې په نړۍ کې 160 میلیونه کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي، چې دا د مخکني کال د همدې مودې پرتله نږدې 10% زیاتوالی ښیي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري په خبره له څه باندې دوه پر دریمه برخه بې ځایه سوي کسان په کور دننه له یوه ځایه بل ځای ته کډه سوي. په دې راپور کې همدارس په نړیواله سطحه د بې ځایه سویو او کډوالو افغانانو شمیر نږدې 10.9 میلیونه شول سوی ویل سوي، چې نږدې ټول په خپل هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په 8 ولایتونو کې د نسبتا تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، بادونو او دوړو اټکل کړی. دغه ادارې نن په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلیمتره پورې وي. په اطلاعیه کې ویل شوي چې په لویدیځو ولایتونو کې به تیز بادونه، خاورې او دوړې وي، چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتره وي. د نړۍ د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 نن پنجشنبه په ایټالیا کې درې ورځنۍ سرمشریزه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وړاندیز په اړه په توافق سره پیلوي چې د روسیې له کنګل سوي شتمنۍ څخه 500 میلیارد ډالر اوکراین ته د پور ورکولو لپاره د تضمین په توګه بندوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماتانو تایید کړی چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو مخکې له دې چې ایټالیا ته ورسیږي او د دې هیواد په جنوب کې دغه سرمشریزه پیل کړي پر دې موضوع توافق کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅلاو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگټن تر 2 میاشتنیو مذاکرو وروسته د 23 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې موافقې په اړه رضایت وشوه. د ترکیه د دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري اژانس نن ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دوړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوختي. د دې موافقې له مخې به ترکیه له واشنگټن څخه 24 نوي F-14 ډوله الوتکې رانیسي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4:04 دی. ورزو د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارده ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابرې دي. دغه بنسټ په دې مناسبت په یو بیان کې دغه څرګندونې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي له ښوونځیو د افغان نجونو راګرځول نه یوازې د 1.5 میلیونه نجونو له حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې دې کار د هغوی فرصتونه ځپلي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. یونیسف دغه څرګندونې نن پنجشنبه داسې مهال په یو بیان کې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو څخه د نجونو د راګرځولو زر ورځې پوره شوې. دغه صندوق نن یو غمجنه او اندېښمنون کې ورځ بللې. یونیسف وایي له ښوونځیو نه د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابر دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق زیاته کړي د ماشومانو په ځانګړي توګه د نجونو حقونه باید د سیاستوالو لخوا يرغمل نشي. په بیان کې راغلي له ښوونځیو د نجونو منع کول پر نجونو سربیره د افغانستان پر اقتصاد او پر مختیا هم ناوړه اغېز کوي. دغه شان وړاندې پکې ویل شوي دغه بندیز روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي او د افغانستان پر اقتصاد او پراختیایي لارو جدي اغېز کوي. د دغه بنسټ په خبره ښوونه او روزنه یوازې فرصتونه نه برابروي بلکې په کم عمر کې نجونې د ودولو خوارځواکۍ او نورو روغتیایي ستونزو څخه ساتي او د سیلابونو وچکالۍ او زلزلې په څیر د آفتونو په وړاندې د دوی مقاومت پیاوړی کوي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي ضرورت کېږي چې له زده کړو لرې د هیلو او ناهیلیو ترمنځ ژوند تېروي. هدیا د کابل اوسیدونکي چې د 12م ټولګي زده کوونکي و ازادي راډیو ته وویل
درې کاله پوره شو مونږ نه پوهېږو چې مشکل چیرې دی. په درې کالو کې دې ونه شو کولی چې زموږ د ښوونځیو دپاره یو تصمیم ونیسي، یو پلان ورته جوړ کړي. نو زموږ هیله د نړیوال څخه دا ده چې په طالبان باندې فشار راوړي ترڅو موږ وکولی شو خپل درسونه ته بیرته ادامه ورکړو.
د کندهار ښار یو اوسیدونکي بصیره چې د 12م ټولګي زده کوونکي وا وایي هیله درلوده چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو لا یې هم د هیله همداسې هیله پاتې ده.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې سوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې سي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو، خو موږ ډېر ناهیلي سوي یو. زموږ د مکتب دروازې خلاصې نسولې.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په خپل وروستي بیان کې له طالبانو ورته غوښتنه کړې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې نړیواله ټولنه باید د نجونو ملاتړ وکړي، ځکه د یونیسف په خبره د دوی ملاتړ ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه په دې تړاو خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. نن پنجشنبه د جون 14مه د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د دې تر څنګ نجونې له پوهنتون او نورو هر ډول زده کړو هم راګرځولي او دغه شانې پر افغان ښځو او نجونو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په اصل کې چې د غزې په رفح ښار کې اوسیدونکي تېره شپه د اسرائیلي ځواکونو د سختو بمباریو خبر ورکوي. په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره منځګړي وایي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وروستي تصویب شوي پریکړه لیک د یقیني کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. دا هم تفصیل
د غزه په جنوب کې د رفح اوسیدونکو تیر شپه د اسرائیل لخوا د سختو هوایي او ځمکنیو بریدونو خبر ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوی ویلي په داسې حال کې چې اسرائیلي ټانکونه د رفح په لویدیځ کې وړاندې تک کوي. تیر شپه په سیمه کې د اسرائیل د هوایي، ځمکنیو او د سمندر له لارې د بریدونو له پلوه یوه تر ټولو سخته شپه وه. د دغو بریدونو په نتیجه کې ډیری کورنۍ په تیاره کې خپلو کورونو او خیمو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه په رفح کې ساحل ته نږدې د الماواسي پر لوري پرمختګ کوي. دا هغه سیمه ده چې د اسرائیل پوځ پر رفح د می میاشتې له برید راهیسې په ټولو اعلانونو او خپرو کړو نقشو کې د بشر پالنې د سیمې په توګه نومولې ده. د اسرائیل پوځ دغه راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په الماواسي سیمه کې هیڅ عملیات نه دي کړي. اسرائیل ویلی د بریدونو هدف دا دی چې د حماس وروستۍ وسلواله ډلې په رفح کې چې په دې سیمه کې د عملیاتو له پیلېدو مخکې له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه اخیستې وه وځپي. د اسرائیل پوځ په خبره کړي بیان کې همدارنګه ویلي چې په رفح کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی او زیاته کړې ده چې تېرې ورځې ځواکونو په عملیاتو کې یو شمېر وسلې کشف او د نږدې واټن نښتو په ترڅ کې فلسطیني وسلوال وژلي دي. پوځ ویلي تېرې ورځې د هوا له لارې په غزې ترانګه کې د پوځي تاسیساتو، پوځي واحدینو، راکټ لانچرونو او تونلونو ته د ښکته شوو څاګانو په ګډون 45 هدفونه په نښه کړي وو. د غزې د رفح ښار اوسیدونکي د اسرائیل د سختو بمباریو خبر داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د تصویب شوي پریکړه لیک د یقیني کولو لپاره د منځګړو هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم په غزه کې د جګړې د بندېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دغه وروستي پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک تصویب د غزې د اوسیدونکو لپاره چې هغه د دوی نسل وژنه یاده کړې د پای ته رسېدو په هدف یو لومړی ګام بولي. د د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني هم په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا د وړاندې شوې نوې پریکړې لیک د تصویب هرکلی کړی، خو یو ځل بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی چې هره موافقه باید د جګړې پای ته رسېدل یقیني کړي، هغه غوښتنه چې اسرائیل تر اوسه رد کړې ده. اسرائیل بیا ویلي چې حماس د امریکا د سولې نوی وړاندیز په بشپړه توګه رد کړی دی. په عین حال کې قطري او مصري منځګړو ویلي چې د دغې موافقې د یقیني کولو لپاره د دوی هڅې اوس هم روانې دي او امریکا یې هم ملاتړ کوي. د تیر کال په نومبر میاشت کې پر یوه لنډمهاله اوربند له شوې موافقې وروسته په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، ځکه حماس ټینګار کوي چې جګړه دې په بشپړ ډول ودرول شي او اسرائیلي ځواکونه دې په بشپړه توګه له سیمې ووځي. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړي چې د تیر کال د اکتوبر په 1 حماس د اسرائیل پر قلمرو په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د جګړې له پیل رئیس د سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 10000 کسان وژل شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرغ لست. زه ملالی بشیریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. نن د جون 14 د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي او اوس هم دا کار دوام لري. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکښې د زده کړو له حقه په سیستماتیک توګه محرومې کړای سوي دي. د یادولو وړ ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګه یې هم منع کړي دي. د طالبانو دا پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده، خو تر اوسه پورې د طالبانو په دې اړه باندې بله پریکړه نه ده اعلان سوې. پر دې موضوع چې ولې باید افغانان خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانیستل سي، نن را سره په خپرونه کې د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل، اغلې مستوره سیلاب او اغلې فروزان داودزی میلمنې دي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راووهئ او یو څو ثانیې پرېږدئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. او د واتساپ له لارې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سئ، خپلې تبصرې او پوښتنې هم را سره شریکولای سئ. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د 8 میاشتې په 16 نیټه باندې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او هغه مهال یې ویاندویانو وویل چې دا پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یو چوکاټ کار کوي چې ښځې کار ته او نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، خو درې کاله کېدونکي دي چې تر اوسه د چوکاټ درک نسته. پر دې موضوع اول ستاسو پام اوریدونکو راپور تر اړوم او بیا بل میلمنو سره خبرې پیل کړو.
کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی که نه انتلا نور څومره وي. بس دی که نه
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو او ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به هم چې ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېرولې او له یو طاقبه هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېرولې. زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محروم دي. ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسېدونکې او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی بسر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې برخلیک حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینی یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
چېرې طالبان مرا نه میمونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پانتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو ته وویل
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي ځکه 55 اسلامي هیوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي پوهنتونونه خلاص دي او هغوی تر ډاکتورا زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي هیدر بار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزده کړو پراته زر ورځې وحشتناک دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وژنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزده کړو پراته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر باروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅکله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان ذبیحالله مجاهد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د جون په 14مه د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. مخکې طالبانو ویلي وو چې د ښوونځیو د تړل کېدو پرېکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یوه چوکاټ کار وکړي چې له مخې به یې ښځې کار ته او نجونې ښوونځیو ته دوام ورکړای سي، خو تر اوسه پورې د دغه چوکاټ درک نسته او درې کاله پوره کېدونکي دي. نن پر دې موضوع باندې د خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې ولې باید افغانان خپلې دغه غوښتنې ته دوام ورکړي چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانیستل سي. هغه اوژي امیل، ډېره مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې یاست او وخت مو ایستئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. لومړی پوښتنه به ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د نجونو د ښوونځیو موضوع چې هر څومره تکرار سي ستاسو په نظر باندې دغه ولې مهمه ده چې باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي د دې غوښتنې څخه؟
مننه کوم لړۍ تاسو سلامونه درنی خور فرزان داوځي سيټ او درنو اوریدونکو ته سلام. دا د دې لپاره چې دا د حساسي حق دی د نجونو د میرمنو د ښځو خبره پدې کې چې دا حیاتي مسله ده. دا امکان نه لري د نجونو د ګډون نه پرته د یو ټولنې هغه حیات پر مخ نه ځي، ټولنه پرمختګ نه کوي. یوه دا چې موږ دا مسله ډېر مهم ګڼو په دې چې دا د افغانستان زموږ د هېواد بقا مسله ده. دا هېڅ امکان نه لري چې بې له علم پوهې نه افغانان وکولی شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي، ځکه میرمنې اوس خو نن سبا زیات دي ځکه دلته مونږ ډېر نارینه له لاسه ورکړی دی. تقریبا نیمه پیړۍ مونږ په جنگونو کې مسلسل تیر کړ او اوس هم لا پکې یو. نو خبره دلته ده چې اوس هم له هرې خوا نه دا د توتم بادونه د رڼا د ختمولو او د څراغونو د خاموشه کولو هڅې کوي او لا هم همداسې روانه ده. دغه حالت دا حالت ډېر دردونکی او نجونو دغه نجونې چې دي که په هر رقم ستونزې راشي اوس هم که دوی ډېر په ستونزو کې دوی کولی شي د آنلاین د لارې نه یا کورسونه چېرته چې لږ لږ هم اجازه شته انسټیټیوټ یا کوم څه ډېر کوشش کوي هڅه کوي هغوی د زړه له کومې چې ځانونه ورسوي. اما دا عمومي نه ده، دا اکثریت د پاره ځکه جینکۍ خو په دودیزه ټولنه کې خصوصاً افغانستان فشار لاندې دي، ډېر زر زیانمن کېږي، ستونزې لري، دا چې حمایت نه شي، ملاتړ نه وي په کورنۍ کې، په ټولنه کې، په حکومت کې، دې لپاره ډېره سخته ده. دا ډېر ضروري خبره ده، دا مهم دی، دا دا کار سره تر هغو اوچت ساتو چې مونږ سا ولرو مونږ دېنه هېڅ کله هم لاس په سر کېږو نه، ځکه دوی د دې ژوند کېږي، دوی د دې انسانیت په وجود ونه لري. ما بار ولیدي بار بار چې یوه جلکۍ چې باسواده شي، یو قبیله باسواده کېږي، یو ټول یو کورنۍ باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي، اما ولې مونږ ونه لرو هغه ماشومان د راتلونکي چې یو باسواده مور په غېږ کې هغوی ستړي شي، هغوی به څومره ښه راتلونکي ولري. او متاسف یو چې دغه حالت په مولا هم په دې کې اوسېږو، دا خو ډېره سخته ده.
ډېره مننه،
خپل مبارزې هېڅ څوک به لاس سر نه شي.
ډېره مننه اغلی امیل، زه به بېرته تاسو ته راسم. اغلی مستوره سیلاب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو ایستې په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه به واورو چې د نجونو زده کړې ولې مهمې دي او په افغان ټولنه کې دغه غوښتنه چې د طالبانو څخه مطرح کېږي بیا بیا، ولې باید ستاسو په نظر باندې په تکراري توګه دغه دوام وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، میلمنو ته او ټولو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول صحتمند واوسیږي او د مور نړیواله ورځ هم په خپل وار سره ټولو میندو ته د افغانستان ځپلو میندو ته، دردمنو میندو ته تبریکي وایم. الله تعالی نه دوی ته صحتمندي غواړم. ګوري، د تعلیم مسله جدا له دې نه چې هغه د وضعي قوانینو بحث، دا یو شرعي حکم ده، دا نه مباح ګڼل کېږي، نه هم دې ته ویل کېږي چې یعنی یو ډېره عادي مسله ده او دا په جمله د فرایضو کې نه راځي، دا ډېره پیشپاستاده مسله نه ده، دا یو شرعي حکم ده. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیات نازل کیږي، هغه دا اقرا بسم ربک الذی خلق. په دې اقرا کې د سینې ویل سوي ابتدا مشخص دي نارینه او لپاره وي، دې کې ټول هغه انسانان شامل دي، جدا له دې چې مسلمانی که کافری که هر څوکي، هغه کې ټول دا شامل دي، چې خصوصا مسلمانان مؤمنان ته تاسو اقرا بسم ربک الذی خلق، دا اولین آیات د قران عظیم شان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. دوم مسله ډیره زیاته مهمه مداده کوری په هر افغانستان هم، یعنی اوس هغه پخوانی وخت نه ده، افغانستان په دې یو وشتم قرن کې یو د هغو هیوادونو نه ده، د هغو 55 اسلامي هیوادونو نه ده چې دلته د مکتب دروازې د نجونو په مخ تړل شوي دي. افغانستان کې متاسفانه آهسته آهسته دغه دی مکاتب و مسئله دا بیخی د ذهنونو نزی او خلقو تدا عادی روال گردی، در حالی که کچیری یو طولانه یو میرمنه پر طولانه که باسواده ای، نو تاسو فکر رو که چی دقیقه به پیشرفت سمره ای، تاسو فکر رو که چی بقیه طولانه که باقا مثبت افکار تومره دیستی، تاسو فکر رو که تیغا تونانه با دی اقتصادی لنگانه، دی روحی روانی لنگانه تومره پر مختللی وی، نظر دیتی تیغی تونانه که یو بیسواده میرمنه اوسی ته فکر کوم آیسته است دا مسله هم ډیره سیاسي کیږي په دې خاطر باندې چې په دیننه خپل نظام کې هم په دې مسله باندې ډیر اختلافات رامنځته شوی دي. مثلا یو تعداد د حاکم نظام مشران وایي چې دا ډیره یو مهمه مسله ده او کوم شرعي یعنی تناقض نشته په دې کې باید دینجون ته اجازه ورکول شي حتی تر پی ایچ ډی پورې چې دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. یو ګروپ بیا کاملا مخالف دې دې ته باید دوی ته اجازه ورکول شي. زه فکر کوم دا هم دې د دنیاوالو یو سیاست ته متاسفانه افغانستان دې قرباني کیږي او آیسته آیسته خلک هم په دې باندې مشروقې چې دروازې خلاصې کړي د مکاتبو د پانتونونو دروازې خلاصې کړي دروازې بندې شوي او انجونو ته اجازه مو ورکوي. ما ډیر بار دا خبره مطرح کړې ده او بیا یې هم مطرح کوم تکرارا بیا هم دا خبره وایم. هیڅ وخت لا تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په دې تیر دو درې کلونو کې مونږه خزینه و ته هیڅ شرعي قناعت نه در کړی چې دغه حکم دی د شریعت سره په تناقض کې او د اسلام مخالف عمل دی. که چیرې د حاکم نظام د مشرانو له آدرس نه شرعي جنبه د دې چې ښځو ته اجازه نشته زه فکر کوم د افغانستان ټول خلک به دا ومني. اما الحمدلله د 2001 نه تر 2021 پورې یعنی تاسو فکر وکړئ چې تقریبا په میلیونونو نجونې دوی مکاتبو ته تللې دوی په تحصیلي نهادو کې مصروفه وي او دوی ټول الحمدلله په دې باندې پوهېږي چې دې کې هیڅ نوه شرعي ممانعت نشته تر څو چې دوی د خپل تحصیلات مخته بوزي.
بله او غلې سیلاب ستاسو خبر بل تعقیب پښتنه دغه وکم چې شرعي کوم دلیل یې درلودای نو طالبان خو به ډیر ژر هغه خبر هغه مخال کړی وای دا خو دا چې نیسه توجه کولای په دې خطر باندې یا فکر کوي چې په همدې خطر باندې چې د شرعي لحاظ ورته هیڅ توجه نسته و دې کارته ځکه دوی ویل د چتربل امر پوري آیا فکر کوي چې دغه بل امر به نور هم په سوځن دی چې کبه ژر مکتبونه خلاص شي؟
زه د فکر کوم ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل دا مسله بیخي سیاسي شوی ده لکه د افغانستان حاکم نظام هم د دې له آدرس نه بعض موارد مطرح کوي. یعنی دا مسله دوی ډېره له دې نه ګټه هم اخلي ډېره زیاته ګټه اخلي لکه د دنیاوالو توجه ځان ته راجلب کوي. نور بعضې داسې موارد مطرح کوي لکه وزیر صاحب د تحصیلاتو عالي ته تللې وو هلته په دې خپل ټولو مواردو کې ما د دوی نه هېڅ داسې مهمه خبره د دې ونه ولیدل چې آیا دوی دې ته اجازه ورکړي چې ماسلین اوناس ماسلین پانتونونو ته لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر زر دوی اجازه د دې ورکړي چې باید انجونې مکاتبو ته لاړ شي. بل یو خبره که تاسو اجازه وي زه دا غواړم مطرح کړم چې متاسفانه چې مونږ جدا له شریعت نه خپل هغه عرفونه چې پخوا عرف ګڼل کېدي او متاسفانه هغه عرف تعقیب کیږي او هغه ته ډیره ترجیح ورکوو. بعد بختانه او متاسفانه دا ډیر تعصب جای ده او افغانستان جهالت طرف ته کش کوي.
مننه ډیر اغلی سیلاب زبا بیرته تاسو تراسم اغلی فروزان داود زی تاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي او تاسو ته شر اغلاست وایم. اغلی داود زی تاسو څخه به پښتنه وکم چې دغه پښتنه چې د طالبانو له حکومت څخه افغانان په تکراری توګه وکړي چې د نجونو شونځي باید پرانستل شي تاسو په نظر باندې څومره مهمه ده او د دا ډول خبرونه چې د رادیوګانو لاره خلک کولای شي چې خپل غشتنې پکښ مطرح کړي زنګ راوي لکه زموږ دغه خبرونه چې خلک کولای شي چې دغه خبرونه ته زنګ راوي زموږ د دغه رادیو له لارې خپل आवाज پورته کړي څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم هر څنګه د مخاطب ته محترم اغل خواندو ته عمل سپتا سیلاب سپتا هم درنګ محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مور نړیوال ورځ ټول میرمن ته په خصوص افغان غیر او رنګیته میرمن ته مبارکي وایم ځکه شاید دا یو فرصت چې مونږ بیا هم د ښځې هغه زحمات او قرباني چې د هر ورځ په تیرې دوی ورکوي یاد کړو. نو البته ستاسو د سوال په حق لباید وایم څنګه چې تعلیم رڼا ده او جهل تیاره دا یو واضح خبره ده نو دا چې مونږه په کراتو باندې خپل غږ پورته کوو او یا د رسنیو د لارې دا مسایل مطرح کیږي، نو دا یوازینۍ لاره ده چې نن ورځ افغانانو ته پاتې ده. البته نن ورځ هغه لارې د غوښتنو یا هغه امکانات چې باید افغان ښځو ته وایي متاسفانه چې نشته دی، او د تعلیم د دروازو تړل یا د مکتبونو ښوونځیو د دروازو تړل داسې یو مسله نه ده چې مونږ په دې باندې ورځې تېرې شي او دا هېر کړو. هېڅکله نه هېرېدونکې موضوع ده، او د هر ورځې په تېرېدو مونږ د دې اثرات ټولنه کې او هغه بدبختیانې چې سبا مونږ د هغې سره مخامخ کېږو نن مخامخ یستو هغه ټول په ډېر وضاحت سره وینو. نو په هغه اساس باندې ډېره زیاته اړینه ده چې باید د خپرونې دوام ولري، او رسنۍ په دې برخه کې لا زیاته همکاري د افغانو مېرمنو سره وکړي، څو چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. په دې چې تاسو خپله پوهیږئ نن اسلامي امارت د حضوري ناستو یا مخامخ د دې مسایلو چې دوی د اسلامي امارت د چارواکو سره کښېني او دا غوښتنه وکړي، دا مشکل مطرح کړي چې آیا دلیل څه دی چې دوی دغه د امرسانی وخت نه پوره کیږي. ځکه که مونږ اسلامیاتو په اساس باندې فکر وکړو، اول خو تعلیم د هر انسان حق دی. څرنګه چې مخکې سیلاب صاحب وویله، د مسلمانانو باندې د علم زده کړه فرض ده. نو وخت هغه څه چې فرض دي، او مونږ ټولنه مسلمانه، ملت مسلمان، دولت مسلمان، نو دلیل چی دی چې مونږ د یو ډېر قوي حکم د اسلام نه سترګې پټې کړو او یا هغې ته جواز د ورنکړو؟ نو په هغه اساس باندې ضرورت دې ته دا و چې باید ملت په مخامخ شکل باندې د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړې وه، چې متاسفانه دا زمینه نه ده مساعده. که چېرې مونږ دې مسلې باندې اگر چې مونږ ډېر زیات په کراتو په دې باندې خبرې کړي، اما ضرورت دې ته دی چې بیا بیا مونږ تکرار کړو چې افغانستان مخکې هم یو اسلامي ټولنه وه، نن هم یو اسلامي ټولنه ده. پرون هم د افغان نجونې د شریعت د چوکات په اساس باندې په اسلامي ایجاب کې مکتبو ته تللې، او نن ورځ هم هماغه حقوق افغان ښځې غواړي. افغان ښځې نه غربي حقوق غواړي، نه غیر شرعي حقوق غواړي، او دا هغه حق دی چې د دوی حق دی چې الله ورکړی دی، باید ترلاسه کړي او حق غوښتل کېږي. اما متاسفانه چې نن ورځ دغه زمینه نه ده مساعده، او دوی باندې دغه دروازې بندې شوي. نو په هغه اساس باندې رسنۍ یوازینۍ لاره ده چې ښځې کولی شي، ښځې نه په مجموع کې افغان ملت کولی شي خپل غږ پورته کړي او خپله غوښتنه د چارواکو غږ ته ورورسوي. ځکه یو موضوع به زه تاسو ته شریکه کړم، چون زه افغانستان په معارف کې زیات وخت ما کار کړی او څه د افغانستان د معارف نه زه تجربه لرم. نن ورځ د کیفیت د لحاظه نه یوازې ده چې د نجونو مکتب تدل شوي، بلکې د الکانو د کیفیت کچه هم ډېره زیاته ټیټه شوې. چې که په دې لیول باندې مونږ روان اوسو، افغانستان به د ډېرو سختو تیارو او جهنمنادنۍ سره متاسفانه مخامخ شي.
مننه آغلی داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بند پاتې کېدو زر ورځې پوره سوې، او بیا هم د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی ویلي. اوس هم ګورو چې که ځینې اورېدونکي راسره وي، هغوی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه ملادی خور، تاسو ته زه عبدالنافی افغان یم د هلمند ولایت نه. دا چې پوره زر ورځې ووتلې، بیا هم د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګۍ نه پورته هغه د زدهکړو دروازې بندې دي. دغه درې کاله، یعنی دا زر ورځې پوره سولې، دا په دې معنا باندې لکه درې زره ورځې چې تېرې شوې وي. او دغه ښوونځي باندې، ځکه چې زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده، او د افغانستان یو اسلامي دغه ټولنه ده،
ډیره ډیره مننه ستاسو پیغام مو هم واخیستې او نظر مو واورېدې. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم را واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور سلامونه تاسو د آزادي راډیو ټول قدرمن اورېدونکو ته لاندې وکړي. سبا تاسو له هغه تل مده هلمند ولایت خورجانی
اتل صاحب وعلیکم السلام او ډیره مننه چې تاسو زنګ را ووهی. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړي مهرباني وکړي.
مننه خدای پاک دې قدر وکړي. یو سلام خوندې تمام خوجانی واکان د مثال د خبرې زر ورځې په ټولې دروسه پوری د پانتونو او د شونځي دروازې د خوند پر مخ باندې بندي دي. ملالی بشیر خور، دا ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. خوجانی موږ داسې د طریقې څخه د نورو طریقې څخه مثال د خبرې د نورو رسنیو د طریقې څخه ځخ پر خپل حکومت کړی دي چې د خوند پر مخ د پانتونو او د شونځي دروازې خلاص کړي. نو زر ورځې پرسته خوجانی دا داسې دي مثال د خبرې زر ورځې خوڅه کوي. ملالی بشیر خور، زه مثال در کوم که پنځه ورځې د ښوونځي دروازې تړل کېږي، خورجانې لس کاله به مثال د خبرې زموږ ملک شاته تګ کوي. خورجانې د بل ډاکترانو مثال د خبرې، د بل ملکو ته به ضرورت لرو مثال هسې پر باډرانو باندې زموږ د افغانانو سره ظلمونه کېږي. خورجانې د یو ډاکټر دپاره، د یو عادي ډاکټر دپاره به بهرنیو ملکو ته زموږ د افغانان اړي او مانده به یې دغه روان به نور ملکو ته. نو خورجانې بیا پر حکومت باندې دغه غږ کوو چې مثال د پوهنتونو دروازې، د ښوونځي دروازې د خوندو پر مخ خلاصې کړي. هغه د شریعت په چوکاټ کې چې تاسو اصول موږ برابر وو، هغه اصول دغه کې خوند ته روشانه کوي. که نه چیرې روشانه کوي، نه خورجان خدای دې په ډاګه ورته وایي چې مثال بندې پانتونونه هم بندې، ښوونځي هم بندې، چې دا د خوندو زړونه پر مخ باندې خورجانې ګسره ځینې دغسې زړونه مثال او امیدونه چې کوم لري هغه به ګسره قطع شي. او داسې چې موږ مثال د خبرې زمینه نه ده برابره کړې، نو دا څنګه زمینه د خورجانې امن دي؟ الحمدلله امنیت دي. یعنې د تېر حکومت پر پرتله خورجانې اوس ډېر امنیت دي. څوک نشي کولای چې د چا خور ته مثال د خبرې په بده سترګه وګوري، په بد نظر ورته وګوري. که چیرې هم داسې وسوله خورجانې یو څوک را ولاړېږي، د چا خور مثال پوهنتون ته ځي، مثال د خبرې دغسې ښوونځي ته ځي، یو څوک په بد نظر ورته ګوري، خورجانې وردی کې سزا دی ورکړي، دار ته دې بوته کې خورجانې بېرته ټولو امین دي. او خبره داسې ده چې اوس امنیت هم دي خورجانې د تېر په فصله باندې ښه دامن هم په ځان برابره ده. نو ولې دا دغه چې دي خورجانې
ډېر مننه اتل سه، تاسو ډېر شو ټکو ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې او ستاسو نظر مو هم واورېدی. ډېر مننه چې تاسو زنګ راووه. اوس هم ګورم چې کمبل اورېدونکي را سره دی. بلې، هو یو کس ته مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې، که تاسو ته زموږ غږ درځي، تاسو کولی شئ چې خبرې وکړئ.
وروسته اوس موږ په کار پسې ځو، وروسته خبرې کوو. خیر
اوریدونکو، فکر کوم چې دا سم ځای ته دوی زنګ نه وهلی، کېدای شي چې بل ځای ته زنګ وه. هم شتراغي تاسو موږ غل آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځي د تړلی پات کېدو پر موضوع باندې، په تکراری توګه باندې، د افغانانو دا غشتنه چې باید شونځي پرانیستل سي څومره مهمه ده. اغلی امیل ستاس خبر پښتنه وکړم، تاسو واوریدل چې زموږ اوریدونکو ویل کله چې دوی ویل چې کله چې د دغو چارواکو چې د افغان جنو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې تړلې دي، کله دوی د کور خپلې شزي چې دوی ویل چې که خوري وي یا میرمن وي یا مور وي، د هغوی پر غاښ درڅي، نو دوی به دغه وغواړي چې یو نارینه ډاکټر ته خپله شزه وښکاره کړي. زما ستاسو دغه پوښتنه ده چې که د چارواکو کورونه په نورو هیوادونو کې وي، او دوی دغه هیڅ اړتیا نه ویني چې خپل شدې بوزي، او یا دا چې د دوی دومره وسیله لري، یعنی د اقتصادي لحاظ دوی هر وسیله او هر اسانتیا لري چې بل مملکت ته ولاړ شي خپل شدې حالت یوسي. د عادي افغانانو غم باید څوک وخوري؟ ستاسو په نظر باندې دغه حق ک چارواکي خپل شدې وروړي و ډاکټر ته کنه، دغه حق د افغانانو جوړیږي چې باید د دوی نجونی مکتب ووایي؟ تاسو په دې اړه څه وایست؟
مننه کوم. تاسو د تاریخ په اوږدو کې کله چې چارواکي راغلي دي، هغوی خپل اولادونو دپاره همیشه بهر ملکونو کې اتا دلته شرایط ډېر ښه ورته اماده کړي دي چې هغوی درس ووایي، خو نورو ته یې دونه پاملرنه نه ده کړې، ځکه دغه ملي احساس په دوی کې ډېر کمزوری و تر هغو چې مونږ تمه درلوده. نو متاسفانه همدا اوس هم بیا هم وایم په تکرار سره چې د دوی هم شاید چې لورانې خو تر څو چې تر هغو چې مونږ لږ لږ معلومات لرو تعلیم یې کړی دی، بیرون کې تعلیم کړی دی، اوس هم تعلیم کوي. دلته چې دي دغه امکانات ورسره دي، دغه پیسې ورسره دي، فعلا خو خال خال هغه ښځې شته دي چې ښځې باید تداوي کړي، اما د دې فکر یې نه دی کړی چې په راتلونکي کلونو کې چې هیڅ ښځه نه وي. نور د وخت په تېرېدو سره مونږ داسې تشه احساس کړو چې بیا هیڅ ښځه نه په ډاکټره وي، نه معلمه وي، او نه په هغه برخو کې چې ضرورت ورته شته هلته واوسي، هلته باید وګمارل شي. نو دا به ډېره سخته وي. دوی پوهېږي، په دې هم پوهېږي، اما متاسفانه خو حالات داسې نه دي چې اوس خلک په دې څه ووایي. دا چې دغه حالات دوام کوي او دا نور ځورېږي، نور ولسونو ته تاوان رسېږي، دا چې دنیا ورباندې غږ کوي، دا افغانان چې اوس په غمونو کې ډوب دي، لاس ګریوان دي په سلو بدبختیو کړاوونو کې، دغه آوازونه، دغه لاسونه به یو ورځ دومره قوت پیدا کړي چې دوی بالاخره ختم کاندي. زه فکر کوم چې دوی باید سر د اوس نه همدا چې زر ورځې پوره شو دوی باید یو تصمیم نیولی وی، دوی ته به یو ټکان ورکړی وی، دوی یو وار کښېني، فکر وکړي چې بالاخره مونږ دغه هېواد کوم لوري ته وړو. ته باور وکړه چې هغه جنکۍ چې اوس هم سره له دې چې د درې کاله کېږي د تعلیم نه پاتې دي، دومره په کورونو کې کتابونه وایي، هڅې کوي آنلاین ترلاسه چې یار امکان نه، حتی کورسونه یې خانګي جوړ کړي دي چې دوی په نیم ژوند شمو ته د زړه وینې ورکوي او غواړي چې ذهنونو ته دغه تاریخانو ته ترڼا خپره کړي. د دوی دغه احساس ته زه دونه ځورېږم چې ولې ولې دغه حاکمان یوارې ټکان نه خوري، ولې د دې حالت نه لاس سر کېږي نه. دا چې دغه حالت دوام کوي، دا سل سوالونه راپورته کوي. دا خلک په دې یو ورځ اوس هم غواړي چې آوازونه پورته کړي چې دلیل یې څه دی. دوی هېڅ توجیه نه لري، دوی لا جواب دي. دا ډېر دا حالت ځورونکی دی افغانانو دپاره، لکه دا چې ټول مونږ برنتن یو لشوي یو همدلته اسیر یو او مونږ هیڅ کولای نه شو، او په دونه کړاوونو په دونه سختونو کې سختیو کې د تعلیم هیله هر یو سره ده، سره له دې چې اقتصاد یې صفر دی، اما غواړي چې اولاد یې تعلیم وکړي، دغه حالات ورباندې رانه شي لکه اوس چې دی.
بله، ډېره مننه آغلی امیل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم د آغلی سیلاب تاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د طالبانو د مشرتابه د لوی اختر په پیغام کې د نورو خبرو تر څنګ دا هم راغلی دی چې د دوی د حکومت مسؤلین باید داسې کار ونه کړي چې د خلکو او د دوی د نظام ترمنځ فاصله رامنځته سي. ستاسو څخه په دې اړه باندې نظر غواړم چې آیا د طالبانو مشر په دې نه دی خبر چې د افغانانو غوښتنه دغه ده چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي، او د همدې خبرې په خاطر باندې د دوی د حکومت او د افغانانو ترمنځ فاصله رامنځته سوې ده؟ آیا فکر کوي چې دغه کار سوی دی کنه، او آیا فکر کوي چې د طالبانو مشر په دغه نه دی خبر؟
ډېره مهمه خبر ته تاسو اشاره وکړه، او زه ډېره متاسف یم چې 50 فرمانه څه کم زیات کله چې دا د رهبریت د طالبانو له ادرس نه صادر شوی ده، په دې کې ټول هغه موارد چې هغه د ښځو پورې ارتباط لري. او ګورې د هر نظام د ثبات لپاره، د هر نظام د بقا لپاره، د هر نظام د شیوالي لپاره، د هر نظام د پرمختګ لپاره د ولس ملاتړ الزامي شرط ګڼل کیږي، که هغه په مستقیم شکل وي او یا هم هغه په غیر مستقیم شکل باندې. یعنی دا یو اصل د په ټوله دنیا کې، په ټوله نړۍ کې، که تاسو اسلامي تمدنونه هم وګورئ، په هغه کې هم تهداب هماغه د خلکو ملاتړ دی. بلاخره هغه نظامونه ډېر پرمختلل شوي دي. متاسفانه او بدبختانه چې آهسته آهسته وطن خو یعنی فاصله خو رامنځته شوي ده، اما آهسته آهسته دغه فاصله بدبختانه چې ډېریږي. یعنی د امیرالمؤمنین د خپلو چارواکو نه دا غوښتي دي. دا ډیره ښه خبره ده، خو دې کې ډیره مهمه مسله دا ده چې تاسو وګورئ په هرې کورنۍ کې که هغه 5 نفره، یعنی یو حداقل کورنۍ د افغانستان تاسو مد نظر ونیسئ، 2 نفره یا 3 نفره حتما دغه کورنۍ نجونې تشکیلی، حتما. یعنی په افغانستان کې د کورنۍ روانم د څه دکنه مونږ او تاسو شاهدان یو، او دغه حد مسؤول د فامیل هم دې ته آماده ناست او دې ته غوږ سترګې دي چې بالاخره رهبر بعد په هر پیام کې یا په هر فرمان چې دوی صادروي، د دوی د انجونو او د دوی د میرمنو په حصه کې به دوی بیا کوم تصمیم نیسي، او آیا دوی به راضی شي په دغه تصمیم باندې چې نیول شوی یا نه. زه ډېر په تعصب سره دا وایم چې 2.5 میلیونه انجونې همدا اوس بې سرنوشته پاتې دي. تاسو مخکې ډېرې یو ښې خبرې ته اشاره وکړه، د اوریدونکي یو سوال کړی و د طبابت بخش کې. دا ډېره لویه بدبختي ده په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه. تاسو طبي صحي سکتور وګورئ، طبي بخشونه وګورئ، دا ورځ په ورځ د اضمحلال طرف ته روان دي متاسفانه. څوک په دې خاطر باندې چې په خپل لور باندې، هغه زه شاهد یم، ما په تحصیلي نهادو کې کار کړی، زه شاهد یم د څه مسؤلین وي چې د هغوی ورونه، د هغوی پلرونه، د هغوی هغه سرپرست فامیل یا ګیلکار و یا مزدورکار و، اما په هماغه اقتصاد باندې په خپل میرمنې وه، خورې وه، هر څوک چې وه، په هغوی باندې د تب رشته وویلی په دې امید چې هغه به د افغانستان ته خدمت وکړي او بالاخره به خپله به هم د اقتصادي نظام په پښو باندې ودرېږي. اما دا اوس په زرهاوو انجونې او د طب له رشتې نه فارغه شوي دي، اما دوی د اګزیټ امتحان ته منتظره پاتې دي. نو دا امرسانی بې عقل امرسانی دی، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فاصله نه ایجادوي؟ آیا دا دغه د افغانستان مهاجرتونه ډېروي نه؟ د افغانستان خلک په آخره دې ته مجبوره کېږي چې دوی د هېواد نه بهر ووځي، هم د اقتصادي له نگاهه، هم روحن ذهنن په دوی باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه خپل کله چې کوم فرمان صادر کېږي زه منتظره وم چې اوس د انجونو د تحصیل، د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار مسله، د انجونو د سیاست مسله، د انجونو غونډه په نورو بخشونو کې، آیا دوی په دې فرمان کې داسې کوم نقطې ته اشاره شوي یا نه. اما متاسفانه زه بېرته ناهیلي کېږم، او دغه ناهیلي توب بالاخره آهسته آهسته فاصله هم ډېروي متاسفانه او بدبختانه، او دا د نظام د ثبات لپاره هم ډېره ګټوره نه ده. او په دې تعصب سره زه باید دا ووایم چې آهسته آهسته خلک دې ته واداره کېږي چې بالاخره هغه جایدادونه چې دلته لري هغه به خرڅوي، او د خپلو اولادونو د تعلیم او د تحصیل لپاره به دوی د هېوادونو نه بهري. ما په خپلو زمونږ دوستان دي، هغوی فقط په همدې خاطر باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د هغې اولادونو ته اجازه نشته چې دلته درس ووایي، هغوی خپل کور ګیراو کړی ده او تللي دي یو بل هېواد ته. په هغې هېواد کې هم متاسفانه چې افغانستان خلک، د افغانستان ملت یو بې سرپرسته ملت ده، په هغې هېواد کې هم څوک پوښتنه نه کوي، او هغه چلند ورسره کېږي چې د مور د میرې بل مهاجر ته ښه امکانات ته، افغان مهاجر ته دومره امکانات نشته. اما بشیره پر دې ټولو مسایلو هغه آیندې ته امیدواره ده، هغه وایي چې یعنی د ما د اولاد آینده، او دا ډېر د تاسف ځای ده چې زه دا خبره مطرح کوم.
شه ډیر مننه اغلی سیلاب زبا بیرته تاسو ته راسم. اغلی داودزی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې د په دې اړه باندې خو ټول خبرې کوو چې د تعلیم ګټې څه دي او څومره دا د افغانستان اقتصاد ته مهمه ده او دا څومره د کورنیو اقتصاد ته مهمه ده او دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره څومره مهمه خبره ده چې نجونې او الکان ټول ګډ باید زده کړې وکړي او په ساینسي علومو باندې هم سنبال سي. خو کنجونې همداسې دوام وکړي چې ښوونځي ته ولاړې نسي، د دغه پر ضررونو باندې که تاسو څو خبرې وکړي چې دغه کوم کوم خطرونه رامنځته کوي، د دې په شمول باندې چې نجونې به د پټولنه کې محدود سي، د دوی ژوند به کېداسې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ سي، او یو شمېر نور موارد چې ستاسو په نظر کې کېداسې چې اوسې دا ډول.
بله سوال زما متوجه
بله و اغلی داودزی تاسو ته کزما ژغ درځیز ما پښتنه دغه و چې ک تاسو د تعلیم پر بله و مخسته پښتنه مو واخسته
او ما مطلب واخسته
مهرباني
څنګه چې مخکې زمونږ ورور هم اشاره وکړه، البته د یو د طبابت برخه و خودنه، اما چیرې مونږ دا وایو چې چیرې ښځه په یو ټولنه کې تعلیم ونه کړي نو یوازې طبابت برخه نه چې ټول برخه به د یو مملکت نیمګړي. که چیرې مونږ راشو نظام ته په ټولو اړخو کې په همدغه شکل باندې هیڅ مملکت د جرایمو او جنایي پیښو نه اړین نه دی، نو که چیرې بیا افغاني ټولنه نظر په هغه فرهنګ چې افغانان لري چیرې یو مشکل رامنځته کیږي، آیا یو افغان کورنۍ چې هلته په کور کې ښځې یوازې دې ته اجازه ورکوي چې یو نارینه راشي او د هغوی کور ته لشي کې یا د هغوی نه څېړنې وکړي؟ هېڅکله نه. نو په همدغه شکل باندې هر اړخ کې مونږ مطالعه کړو، مونږ د ښځو تعلیم او تحصیل ته ضرورت لرو. د بل طرفه څرنګه چې ما په شروع کې هم ویل، اساس او تهداف د یوې کورنۍ مور جوړوي. که چېرې مور لوستې وي نو تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه ټوله کورنۍ په قد کې یو لوستې کورنۍ یو تحصیل کرده او یو پوهه کورنۍ ده، ځکه اولین معلم د یوې کورنۍ د یو طفل مور ده. او که چیرې یو مور نالوستې وي، هغه د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو هغه به خپل اولاد ته څه ور زده کړي؟ طبیعي ده چې د هغې مور چې هغه لوستې ده د هغې تفاوت د تربیې د اولاد او د هغې مور چې هغه نالوستې ده ډېر زیات تفاوت لري. مونږ دا په ټولنه کې په ډېر وضاحت سره مطالعه کولی شو. نو که څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې دغه وضعیت د نجونو پر مخ د مکتبو دروازې تړلې دي، د نارینهو د کیفیت کچه هم ډېره ټیټه راغلې. په دې اساس باندې چې مونږ په افغانستان کې داسې وکړو تقریبا 80% د افغانستان معرف کزینه او تشکیل کړی وو، اما نن ورځ چې کمترین 80% د دغه خزینه او اجازه د دې لري چې لاړ شي چې هغه هم یوازې معلمین دي. او د معلمینو په برخه کې هم باید ووایم چې په ټوله نړۍ کې کترین امکانات او د لوړو تحصیلاتو کسان معلمۍ ته ځي، او هغه حداقل د هغوی اصول صنفي باید دکترا او ماستري ولري. اما متاسفانه دغه شی په افغانستان کې نه مراتېږي. د اقتصاد خپله ډېره مستقیمه اغیزه په وضعیت د شاګرد او په وضعیت روحیه د معلم او شاګرد تاثیر لري. نن ورځ مونږ د کومو مشکلاتو سره چې مخامخ یاستو، اول خو دا چې په مجموع کې د معلمینو ته زمینه ډېره زیاته تنګه شوې ده. په خوا د هغې کې دغه وضعیت چې د دوی ماشونه لا هم پسې کمیږي، دا ټول هغه ناخوالې دي چې د نجونو په مخ دروازې د مکتب تړل شوي دي، اما د نارینهو د کیفیت د تحصیل د کیفیت کچه هم د هر ورځې په تېرېدو باندې مخ په ټیټېدو ده. او دا ډېر یو هغه ناورین ورته ویلی شو چې په ډېرو کلو کې به مونږ ونه شو کړی دا به جبران کړو، او دلته به مشکلات سره کورنۍ او ټولنه مخامخ شي. نو په همدې اساس باندې موږ ډېر زیات تاکید په دې دی چې ښځو ته البته په مجموع کې او ناس طبقې ته د تعلیم تاثیر او د کار زمینه مساعده شي، ځکه په تېرو شلو کالو کې زموږ خویندو ډېره وړتیا پیدا کړې وه، ډېره مسلکي کسان موږ درلوده. نو که د دوی نه مثبته استفاده ونه شي نو مملکت به د ډېرو ناخوالو او خورا مشکلاتو سره مخامخ شي.
ډېره مننه آغلې داودزی. اوس هم ځینې اورېدونکي راسره دي، هغوی به راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته ملمنه ته ټول خوږ اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ راوالې دي.
مننه ملالی خوري مبارز جانا لپاره.
بله مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوالې دي. د نن ورځې د موضوع په اړه که تاسو کوم نظر لري یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
مننه ملالی خوري، زه به دا وایم دا خو نه هېرېدم کې د غوښتنې دی، ولې ته موږ وایو هر ورځ یو واسطه د دغه پاړې پیدا کېږي یا په یو سیمه کې ډاکټرې نشته یا دغه نشته، نو دا چې هر څومره کلونه تېر شي دا نه هېرېږي نه دغه کېږي، ولې که موږ وګورو په هر سیمه کې ورځ نه یوه پېښه پیدا کېږي، یا د ډاکټرې ښځینه ډاکټرې ستونزې وي یا د یو بلې پېښې ستونزې وي د ښځینه، نو دا ستونزه خو نه هېرېدلې. موږ بار بار غوښتنې کړې چې دا ستونزه دې هوار طالبان حکومت ته بار بار غوښتنې کړې، نو خو دا ستونزه نه ورته دي. د حجاب مسله ده باور چې موږ دې ته حجاب چې اوس موږ یو ښځینه دغه ښځینه بیا نارینه ډاکټر خو دا هم د حجاب مسله ده، یعنې ځان یو حجاب باید د حجاب مراد که اوس په افغانستان کې دغه وایي ښځینه ډاکټران ډېر اوس په هغه ښځینه به ښځینه دغه ته تلی خو دا هم حجاب مراد کړی، نو اوس موږ نارینه ډاکټر ته دی خو دا هم د حجابي دغه دغه او دې ته هم پاملرنه هم ډېر نه کوي. نو موږ ولا دې ته لسانی ټول نور لسانی د درې کاله لکه درې سوه کاله چې کېږي موږ یوه پیړۍ شاته شاتګ کړی دی. د درې کال کې باید اوس باور وکړي پنځه سوه شپږ سوه درګرې پورې ډاکټرانې طالبان شوي وای ستونزه به هوارې شوې وای.
بله ډېره مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسو نظر مو واخیستئ. اوس هم یو بل اورېدونکی راسره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر، خور څنګه په خیر یا؟
وعلیکم السلام، ډېره مننه. تاسو هم مخته دی وکړئ چې شایست که غواړي چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ راوالی دی.
مننه، محمد اشرف یم د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون پکر شم.
محمد اشرف صاحب مننه، تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم نظر لرئ که په پښتنه مهرباني وکړئ.
مننه، یو نظر به سره شریک کو چې راسه مزار ته خورجان یو غوښتنه بیا هم سلرو چې خورجان یو دغه سیستم چې برابر سي، ځکه چې اوس د مخکنی اورېدونکو باندې تازه وکی ځکه چې مال ته پر ما باندې راغ کای چې دا نوم او سیستم برابر سي خورجان، ځکه چې دا ډیر اسانتیا ده نه. او بل یو خبره بل ستا خورجان څه کور ودان چې موږ ته زنګ وي یا معنا موږ غږ تر چا پورې پورته کوي، خو دلته کله کله داسې یو سیستم ستاسو د خوا وي چې موږ تاسو ته شمېره پرېږدو خورجانې، په بار بار ستاسو د خوا څخه دا ټلیفون وکې سوی چې هغه لکه دغه اتل صاحب ما ته ویلي ډېری اورېدونکو چې ستاسو د خوا څخه ټلیفون وکې سي کله کله د ټلیفون د کار مشکل وي دلته خورجانې، نو دغه سیستم چې برابر سي نو دا به ډېره ښه خبره وي.
مننه محمد اشرف صاحب. بله دغه به حل کړو. زموږ همکاران په دغه باندې پوه دي چې ستاسو ټلیفون پورته نه کړي ځکه چې پر خلکو باندې مصرف راځي او هغه موږ نه غواړو چې مصرف پر راسي، نو مهرباني وکړئ.
مننه وا یو جان مننه، هغه خو موږ تاسو ډېر خوشاله یو خورجانې او دا خوندو مېلمنو ته هم ډېر ډېر سلامونه وایم. غوښتنه مې هم د هغه د لکه نور اورېدونکو چې وویله مکتب خو خورجانې د افغانستان دپاره ډېر ګټمن کار دی، سواد او هغه که نارینه که ښځینه وي، ځکه چې دلته د سواد کچه تر ډېرو ځایو کمه ده، ځکه چې یو سواددار سړی خورجانې داسې دی لکه په اصطلاح یا نابینا یا بینا سړی خورجانې. داسې ځایونه شته دلته د زموږ د کندهار په ښار کې چې لوحې دي بعضې وړونه یې نه شي ویلی، دا د ټلیفون میسجونه دي په بل باندې وایو، نو موږ وایي چې دغه د مکتب زمينه برابر شي.
بله
حکومت سم مقصد دغه غوښتنه ده چې د موږ د خوندو د ورونو د ماشومانو لپاره مکتب برابر شي. نو بس دا
غوښتنه زمينه رو ډېر ډېر مننه. سلامت اوسئ محمد اشرف صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه او خپل نظر مو را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس تی روانه ده. اوریدونکو ډېر مننه د خپل ملمنو څخه کوم چې دوی له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ، اغلی اوجی امیل، اغلی مستوره سیلاب او اغلی فروزان داودزی. د اوریدونکو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې تاسو موږ ته زنګونه راووه او خپل غوښتنې پښتنې او نظرونه مو مطرح کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.